د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس آف امریکا ډیبه ده. نن د اتوار ورځ 2019 کال ستمبر 28 نیټه ده. وختونه شوي دي اسلام آباد کې د شپې 9 په کابل کې دي 3 په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 12 بجې دي. د ډیبه لنډو خبرونو برخه کې لاول سرټکی
په پاکستان کې چارواکي وایي هیواد کې سږ کال د ډینګي تبي تر لس زره زیات ناروغان مخې ته راغلي او اندېښنه یې څرګنده کړې چې راتلونکو ورځو کې به دا شمېر نور هم زیات سي. د روغتیايي چارو لپاره د وزیر اعظم معاون ډاکټر ظفر میرزا وایي له ډینګي څخه ټوله پاکستان کې 14 کسان مړه شوي دي.
د پاکستان گلگت بلتستان کې د سورلو یو بس د غر سره جنگي دوه په وجه پکې لکتر لګش پګشتنان مړ شوی. د گلگت بلتستان حکومتي ویان تر مخه وجل شو کې د پاکستان فوج ځینې فوجیان هم شامل دي.
مړی او ټپیان د پیښې سمدستي وروستو د چلاس روغتون ته رسولي.
او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو د عمومي شورا په غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته را رسیدلی. نوموړی به د سپتمبر په 28 نیټه خپل وینا کې د کشمیر په کشاله خبرې کوي.
سټکونه پس وقښې د خبرونو تفصیل ته
په پاکستان کې د روغتیا چارواکي وایي هیواد کې د ډیګي تر لس زره زیات ناروغان مخې ته راغلي چې طبي ازموینې مثبت وي او اندېښنه یې څرګنده کړې چې په راتلونکو ورځو کې د دغه ناروغانو شمېر زیاتېدای هم سي. د روغتیايي چارو لپاره د وزیر اعظم معاون ډاکټر ظفر میرزا ویلي مرکزي حکومت د ناروغۍ د مخنیوي لپاره له صوبو سره په تماس کې دی او اړونده اقدامات کوي. هغه ویلي له ډینګي څخه ټوله هیواد کې 14 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. بلې خوا په کمبوډیا کې د روغتیا چارواکي وایي هلته هم په لوړه کچه د ډینګي ناروغي خورسوي او سرش کال تر اوسه پورې یو کم 40 زره ناروغان روغتون ته وړل شوي دي. د دوی په وینا پر اوسه کال د جنگي یوازې 3000 پیشې رامسته شوي وي. دغه مرض له یو مچر څخه خوریږي چې پکې مریض ته د سر سخت درد وي او تبه وي. وروسته یې ټول بدن کې دردونه شروع شي. د نړۍ 40% آبادی په داسې سیمو کې اوسېږي چیرې چې د جنگي خطر زیات دی.
د پاکستان په شمالي علاقه گلگت بلتستان کې د مسافر یو بس ته حادثه ښکار شوې چې په کې د ریپورتونو تر مخه شپږشتنه مړ شوې او د 12 زیات نور جوړبل دي. د پاکستان سرکاري میډیا په پیښه کې د مړو شمیر 2 ښودلې ده. د گلگت بلتستان د حکومت ویان فیض الله فراغ ځای مطبوعاتو ته ویلي ټرافیکي پیښه کې په وجل شو کې د پاکستان د فوز ځینې فوزیان هم شامل دي. فراغ ویلي پیښه کې جوړبل کسان د چلاس هسپتال ته وړل شوي دي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو د عمومي شورا په غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته را رسیدل دي. د سفر کې له نوموړي سره د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د مالیه سلاکار حفیظ شیخ او نور چارواکي هم شامل دي. عمران خان به د سپتمبر په 28 نیټه د عمومي شورا غونډې ته وینا کوي او پاکستاني چارواکي وایي د وینا زیاتره برخه به د کشمیر په کشاله وي. ویل کېږي چې نوموړی به د غونډې په څنډو کې د امریکا له صدر ډونالډ ټرمپ او نورو نړیوالو مشرانو سره هم ملاقاتونه کوي.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ به نن هیوسټن ته ځي چې د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي سره په یو لاریون کې برخه واخلي. د ټکساس هیوسټن ښار اوسیدونکو د وزیر اعظم مودي لپاره د هاوډي مودي په نوم یوه لویه دستوره جوړه کړې چې اندازن به پکې 50,000 امریکني هندوستانیان برخه اخلي. د بلخوا د په هیوسټن کې اوسیدونکو مسلمانانو سیکانو ټولنې د هاوډي مودي ریلی پر ضد د احتجاج انتظام هم کړی دی.
د ایران صدر حسن روحانی ویلی په خلیج فارس کې د بهرنیو ځواکونو شتون به په سیمه کې ناامنی جوړ کړي. نن په خپل ټلویزیوني وینا کې نوموړي ویلي بهرنی قواوی به زموږ د خلکو او سیمې لپاره د ستونزو او ناکراریو سبب وګرځي او زیاته کړې ده چې هغه به د ملګرو ملتونو عمومي شورا غونډې ته د سیمه ییزې همکارۍ او سولې پلان وړاندې کړي. د شنبې پر ورځ د امریکا د پارلمان سپیکر نانسي پلوسی د صدر ډونالډ ټرمپ په هغه پلان نیوکه وکړې چې وایي سعودي عربستان او عربي اماراتو ته به نورې امریکایي قواوی او هوایی دفاعي سامان آلات ولیږي.
هانګ کانګ د ملک ایرپورټ ته تلونکي ترانسپورټ تړلې ده. دغه غام مقصد د حکومت پر ضد د پلان شوي احتجاج مخه نیول دي چې د نړۍ یو مصروفه ایرپورټ مخې ته بکېدو. د ایرپورټ د انتظامی ادارې لخوا جاري شوي بیان کې ویل شوي په انټرنیټ د جالي ټکټونو او بورډنګ پاسونو جوړولو غوښتنه شوي چې د احتجاج لپاره په ایرپورټ ته خلک ننوتی شي. او د صحت عالمی ادارې پروند خالی پورز ویلي تنزانیا په دې کې ناکامه شوې چې د ایبولا مشکوک کیسونو په حقله د معلوماتو خواسته جواب ورکړي. په یو بیان کې WHO ویلي د دې ته یو شمیر غیر رسمي ریپورتونه راغلي دي چې په مشرقي افریقاني ملک په بیلابیلو ځایونو کې د ممکنه ایبولا د مرض کې سونه دي. دبليو ایچ او وايي د تنزانیا چارواکو لخوا محدوده معلوماتو د دې مرض خطر کچه معلومولو په لړ کې یو چیلنج دی.
د وایس اف امریکا دی وری ریډیو خبرونه مو اوریدل.
او وخت شوه دی وست پښتون ستوري پروگرام. دغه پروگرام به تاسو اوري د ناهید سحر سره.
اندیره من سمینه سنو کاکر سو ګرانو خو ګردون کا اسلام علیکم. د وای صف امریکا ډیو ریډیو د پښتون ستوري محفل دی او تاسو قربانه نه هیڅ سحر د ته خپل ټوله پښتون مینه هر کله وې مهله منم چې روغ جوړ وي او دعا مې د چې خدای باد او بریالي وسې. د ډیو ریډیو د روایت تر څنګ تاسو په خدمت کې حاضر یم. د همیش په شان تاسو په دغه پښتون ستوري محفل کې هغه ټول د ادب زلند ستوري هلی ځل یې نه خبرېږي دا غي د جن نه خبرېږي چې خپل ژبې د پاره کار کړی وي او ویل کېږي چې ژبه ژوندۍ ساتلو کې شاعران ادیبان یو ډېر لوی مرسته لري. دا غي ملاتړ ورکړي شامل دي نو موږ دغه د خدمتګاران مختر وخت تاسو ملګري کو نن هم په دغه لړ کې هم د دې لړۍ یو ځلن د ستوري غرکاب خټک سي موږ سره ملګري دي. ډېر په مین اورډر په درناوي ورته هر کله وایو ستړي مشي په خیر علي غرکاب خټک سي
خیریت نهی سر خور ز د ډیو ریډیو وایس اف امریکا د ټول ټیم مننه کوم چې ماته په خپل خبرونه کې موقع راکړه چې ز د ډیو ریډیو ټول مينوال سره خپل فکر خپل نظر خپل تاټس شیر کړم. یو ځل بیا ډیر ډیر مننه
ډیر مننه تاسو خټک سپ چې دغه پروګرام د پاره وخت وي ستو خلټینګ مصرفیات نه تاسو به خبرې کوو تاسو په ادبي هلو زلو باندې تاسو په جن باندې تاسو نه بدغه د پدغه لړکی تاسو تخلیقات تاسو احساسات د شعرونو په ژبه کې به هم او موږ سر به زمونږ اوردن کې هم په دغه پروګرام کې برخه اخلي. نو ایتب د خپل ټلیفون شمیره ور یاد کوم ګرانو خو اوردن کو نن موږ سر پښتانه سوري محفل کې ملګری دی غرکاب خټک سیب کته اوس پښتانه سوغتنه سفرمیش لری نو ټلیفون شمیره د 00202205003 ور یا نمبر د 0300 سټیلون با انتظار به خو پښتانه سره راشي د پروګرام خپل سیوا کې د پښتانه سوري محفل لیکي تاسو ته پرانیستي دي تاسو ټلیفون به اخلو خو خپل پروګرام وړاندې بوزو د خپل ګران منما غرکاب خټک سره خټک تر څنګ مخکي خټک سره باور خدم ګرځون کو سره خپل ځان معرفي کیږي خیبر پښتونخوا کې سیمې سره تعلق لري کله کوم ځای پیدا شوی سمره تحصیلات مو تر سره کړنه سبا سم مصرفیت لري.
جی زما کلمی نوم خو غرکاب خټک ته ز د لواغر د سیمې کرک اوسیدونکو هم 1965 زما ډیټ اف برت تاریخ پیدایش او تشپاړسم جماعت پورې ما سبقونه ویلي دي او د 10 تدریس کار سره وابسته یم.
خجی درس او تدریس له استاذي پېشه مې اختیار کړی دا زده کړه خلکو ته خای په سکول کې نو په دې حوالے سره به هم د نتپوس کو تاسو د ماستر په سکی کړی دی شپارسم ډیگری په سکی تر لاسه کړی دا په ادب کې په ادبیاتو کې په اردو پښتو انګلیش خجی پښتو ادب خجی پښتو ادب کې تاسو د ماستر ډیگری تر لاسه کړی پښتو ادب کې نو ادب په حوالے سره به تاسو هم خبرې کو نن سبا د ادب معیار د دې وختنې د دې تقاضي څه دي نو ادب څه شی په دې حوالے به هم خبرې کو. درس او تدریس تاسو پېښه د نو څه فکر لري چې یو پېښه د یو لیکوال په قلم کې څومره طاقت پیدا کې څومره کومک کې څومره مرسته وسره کوي څومره ضروری ده لکه یو پېښه یو لیکوال د پاره څومره ضروری ده چې هغه د لیک لو سره تړلې وي.
قلم زور خو نه سر خور د پلینوم زیات دی خو بهرحال درس او تدریس سره چې څوک د دغه کار کوي نو ضروری خبره ده چې هغه تعلق د قلم سره وي نو د قلم په ژبه هغه ډیر خدمات تر سره کولی شي نوې ټول ته مختلف اندازه کولی شي پکې.
خاجی مطلب د یو استاد پیشه داس د یو لیکوال د پر ډیر ملګری کې د شي زکه کتابونو صداي ملګرتیا همیشه وي چې کله ګوري کې یو استاد چې نو د نصابی کتابونو ترڅنګ د خپل د طالب علم د پر هغه نور کتابونه هم وخت تر وخت ګوري نو نوی ادب نه ځان خبرې کم د فیلډ وی ک ساينس او ټیکنالوژي کې وی ک ادب کې وی او کدا ټیکنیکل کم اړه خو همیشه یو استاد ګوري چې سنوي سنوی نویسنه را روان دی په داغی په نصاب کې داغی سره هغه تړلی کتابونه ګوري نو همیشه داغی عملګرتیا کتاب سره همیشه تړلی پاتې نه دا یو ډیر ښه د یو قلم خاوند په دا یو ډیر ښه موقع وي چې هغه داسې یو پیشي سره تعلق لري. حالانکه نو تاسو شعر او ادب سره کله نه یو ملګرتیا شوه؟ کم عمر کې هغه کم حالات چې تاسو لیک لوست طرف ته راغی؟
چې ما دی لسم جماعت امتحان پاس کړو نو دلته زمونږ استاد وو خیال میر خیال صاحب، نو دلته زمونږ د لواغر په سیمه کې یو ادبي تنظیم وو، لواغر ادبي کاروان کړو. نو بس هغه استاد صاحب په سم معلومات شي چې زما په دې شاګرد کې هغه د شعر ویلو سپیریټ شته دی، نو زه بس هغه کاروان ته بوتلم ځان سره. نو ما لگا ډیرا شاهی کولا کولا، نو بس اوس دې دغه تر ورسېږي چې کتابونه هم چاپ کړو په کې او نثر کې هم کار کوو او مطالعه مو کړه خا زبردست دی کنه. نو لواغر ادبی کاروان کرک چې زمونږ تربیت وشلو نو د خیال میر خیال استاد صاحب په مشوره کې
د تاسو د تربیت ذکر وکړو چې دغه ادبی یو لیکوال د پاره د ادبی ټولنې دغه د قسمه سیمینارونه دغه کې ګډون د څومره ضروری دی دغه د لیک د ښکلا د پاره دغه د نوي ادب نه خبرېدو د پاره او د قسمه اداري یا د قسمه تنظیمونه سونه مهم کردار ادا کوي د یوې ژبې یا ادب په پرمختګ کې؟
دا خو ډیر اهم سوال تاسو وکړلو. لکه زمونږ ټول خیبر پختونخوا کې د پښتو ادبی تنظیمونه چې کوم کار کوي نو حکومت سرپرستۍ کې حکار ډیر کم کیږي، نو دغو تنظیمونو د پښتو ژبه ژوندۍ هم ساتلې ده او تنده هم ساتلې ده، او دې کې چې کوم تربیت کیږي د یو فنکار د یو شاعر دغه بالکل دغه د ستونزو په شانتي کیږي، ځکه چې د یو تنظیم سره چې د چا تعلق نه وي نو هغه هغه فن هغه ټول سیزونه هغه ښکلا هغه رنګونه هغه په شعر کې بیا راتللی شي نه.
اکثر زموږ د پروګرام کې اوریدونکي راځي او غیدا پښتنه لکه د شاعرانو ادیبانو نه خامخا کې چې زه به شاعر څنګه جوړ شم، ما شاعري لري خو خود به شاعر څنګه جوړ شم. آیا یو کس چې خواهش لري شاعر جوړېدای شي کنه؟ دا خپل صلاحیت دی، خپل هنر دی چې انسان په وینه کې وي.
یاره نو زه فکر لرم چې خپل یو شاعر نشي جوړېدای، شاعري خو ګډ ګفتر ده، خو البته یو شاعر چې د علم په کالو باندې ښایسته وي نو هغه خپل شعر کې خپل غزل کې هغه نوي نوي سیزونه راوړلی شي، نو په نوي رنګ کې د کولی شي، نو په زور شاعري زما زه فکر کوم چې په زور شاعري نه کیږي.
مطلب که یو کس خواهش لري نو په خپل غواړي چې شاعري خو خو وي او غواړي چې شاعري او غزل لیکم یو شعر لیکم یا شاعر جوش منه شي کیږي تر څو چې دغه کې خپل غرض نه وي.
کی دې شي سب حد پر خو کامیاب شي، کامیابی تر لاسه کړي، او بهرحال هغه شانت شاعر بالکل فکر کوم چې جوړې دي نشي.
تاسو لسم جماعت نه شاعري شروع کړې ده او شپاړسم ډیګري هم پکې تر لاسه کا پښتو کې ماستر ډیګري واغسته، نو په دغه مزل کې دغه بیا پکې استاذي مو شروع کړ درس او تدریس سره تاسو منسلک پاتې شي یا دغه تاسو دنده اختیار کا، نو سونه دې دوران کې مو سونه تخلیکونه او سونه کتابونه مو چاپ کو، بیا دا چې نظم او نثر دواړو کې تاسو لیکل کوئ نو قدرت لګوازه ہے کې چې کتابونه مو سونه دي کم کم نمونه دي؟
نو اکی سره دا خو تا سوال وکړو ډیر زبردست، نو دا یو ډیر اوږد سفر وو. دا کال 1982 نه ز د تنظیم سره وابسته شوم، نو بس بیا نو موږ مشاعری هم کولې او پروګرامونو ته به هم تللو، د نورو شاعرانو قلمونه به مو هم اورېدل، نو هغه پختگی راغله ورورو د سړي سوچ کې فکر کې، نو یو اوږد مزل مونږ وکړلو. نو بیا دا یو کتاب زما راغلی دی مارکیټ ته چاپ دی، نور د چاپ تر مرحلو تیریږي، نو زه فکر کوم چې کم عمر کې د شاعرۍ کتاب چاپ کول پکار نه دي، ځکه چې هغه پختگی نه وي پکې، بلوغت نه وي پکې، نو مطالعه ډیره ضروری ده، انتهائی ضروری ده. بل د مشرانو سره ناسته کول او په تنظیمونو کې برخه اخیستل، نو د دې سره د یو شاعر په دغه کې خپلام راځي او دغه پکې راځي کنه
نو مست پکې راشي وخت سره سره حالات سره سره نوی نوی ارث نه خبريږي نو بیا سمره چې وخت تیریږي سونه اغه بیا انسان ته چې نوی شاعري کړي رستو چې سونه وخت تیریږي چې تاسو څنګه خبرو کوي چې بلغت ورکی راشي پخ شي شاعري ذهن وسی شي وسط پکې راشي نو پراخ شي مختلف موضوعات په حواله سره نو بیا کاغی چاپ کینو غی ته به بیا بل خواند ورکی اکثر داسې شاعران وي چې لکه ډیر په ینګ ایج کې لکه کال دو کال شاعري کې بچی سل 200 غزلې به جمع کی نظمونه به زر کتاب چاپ کی بیا رسو په خپلم په خپي چې دا کتاب مې ولې چاپ کو دا خو چې دا خو پیمانی بیا په پیمانی چې بیا رسو چې زیاده خبره چې دی فیلډ ته خلک راشي دغه میدان ته خلک راشي د شعر او ادب او نو بیا غي پکې رماني ادب مختلف قسمه سیمینارونو کې ګډون کوي د تنظیمونو سره ملګری کیږي مشاعرو ته ځي مخکتونو د کتابونو مخکتون تور ځي بیا ترس نه خبريږي بیا تنقیدی غونډي کیږي بیا د شعرونو د خپل او د غي غلوازمات نه خبريږي چې د کیسدي کم یو غزل په کم فکر په کم حواله سره خدنه بیا ورته رس اندازو شي چې دا خو واقعي چې خپل غزل ته چې بیا ګوري خپل نظم ته ګورن په غوالي سره بیا تخکاری چې ماته لګ انتظار کول پکارو خو ځینې خلک داسې مې چې ډېر په کم عمر کې کتابونه چاپ کړي ډېر ښه شاعري مو کې نو مونږ به هر قسمه خوب د چې به خدمت روان دي تر اوسه پورې او دا به لا سلسله روان وي او دغه جبه جوندې ساتلو کې دغه شاعرانه دیبان ملګری مې د کده شاعر په حواله سره خبر تاسو خو د ذکر وکړو چې تاسو یو کتاب چاپ دی نو دا کتاب د شاعر کتاب مو چاپ دی کده د کم کتابونو تاسو چاپ دی کم نه چاپ دی په دې حواله سره تم غوړوونکو سره معلومات شریک کړئ کم کتابونه کم کم فیلډ کې مقار کړی دی
تروسه خو زما د شاعری یو کتاب مارکیټ ته راغلی دی چاپ دی ویرژن نغمه نو دا شیری مجموعه ده تقریبا 200 صفحات لري او دا کیسه نظمونه دي او زیاتره پکې غزل دي او څه کتاب وغیرہ دي نو زما دریم کتاب دی دغه کمپوزینګ روان دی شعری مجموعه ده دغه نوم دی پرهرونو د خمار جامع اغوسته
پر هرونو د خمار جامع اوخت د سس دیم ناچاپ لکه چاپ ته تیار دی خو لکه چاپ شوی لانه دی خو تیار دی ورته دینم دی پر هرونو
چاپ شوی نه دی بس دی باندې لیکنې میکنې پاتې دي د شهرانو ادیبانو د ملګرو نظرونه پاتې دي کنه نو دم بیا تیار دی نو بل کتاب دی زما سیرت باندې ما کار کړی دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند باندې ما کار کړی دی هلو
هاي اورو
اغه جی نو مکی زندګی باندې ما کار کړی دی سوال او جواب کې دی تقریبا 300 سوالونه دي داګه لند جوابونه دي کوم کمپوزینګ شوی دی نو دې باندې هم کار روان دی نو زما بل کتاب دی تذکرہ دا غا تذکرہ دلواغر شیری ادب نو دیکھی مونږ کار کړی دی 1800 نه تقریبا مونږ شوی 1980 پورې راغلی یو 140 یا 150 کسان تقریبا دی کتاب کې دی نو هغه مختصر سوانح عمر دا او دوا غزلونه دي نو دا بس انقریب چاپ کې غنی ولا دا انقریب چاپ کې غنی ولا
دا دریم کتاب دی خجی
جی بل کتاب دا د نصر ریجدلی ګورونه نو دکی دوا شخصیت دی پروفیسر پریشان خټک صاحب او مولانا معین الدین خټک شیخ الحدیث والقران نو دی باندې تقریبا ډیر کار ما کړی دی خو ډیر کار لا پاتې هم دی نو ان شاء الله دا به زر راشي نو دا زما بس ادبی خدمات دی نو تاسو سره مې دا شیر کړم
نو شعری کتاب مو چې کوم ویرجینی نغمی دا تاسو کی چاپ کتاب ته نو غدینه بسو او چې تاسو به نظم او غزل کتا تر سمر کې لیکلې دي نو او دن کې به انتظار کوي چې د غر کاپ خټک سپ نه دغه دغه د ویرجینی نغمو نه سو او
خبا خبا جی در سره شعر کو دی ویرجینی نغمو نه یو غزل به
جی مهرباني ارشاد
نو مطلب چې راوړا ګلاب راوړه تصویر پر سین را پورې وځه راوړه ګلاب راوړه تصویر پر سین را پورې وځه مات کړ دستور مات کړ زنجیر پر سین را پورې وځه او گناہ کوم خپل در کوم پر یو شرط لالیا گناہ کوم خپل در کوم پر یو شرط لالیا وستر ایمان وستر ضمیر پر سینرا پورے اوزا او پوچ شوندو تڑم اوشکو د کلم په جبا غوړم اقرار غوړم تحریر پر سینرا پورے اوزا او لالیا استا د بی خودی او د خدای په سبب خاندی تدبیر خاندی تدبیر پر سین را پوره اوزا او غرکا براشا حل تراشا لدردونو خارا شول یتیم شول یسیر پر سین را پوره اوزا
دیر خا دیر مننه غرکاب خټک سیب شعر نو تاسو غزل او نظم دوار دی کی په یو کتاب یو مجموعه مو چاپ شوی د بل چاپ ته تیار ده شعر نو مکم قسمه رجحان مکم طرف ته زیات ده شعر کې مکم رنگونه زیات دي
زما خو چې دا موډم باندې کتاب دی نو دا تقریبا درو ایسو باندې تقسیم دی نو یو څه کې زما داخلي کیفیت دی د جانان او د خبرې دی او دیمې څه کې د فطرت کولاګانې دی رنگونه دی نو ما کوشش کړی دی چې زه غزل ته د فطرت نه کولا راوړم نو په غزل یې اوسندم نو بلې څه کې هغه د وخت د خاورې درد ما ذکر کړی دی نو چونکې زمونږ د خاورې د درد نه تیریږي بمونه وریږي او دا ذکر دی دا درې خو باندې مشتمل دی چې زما دا ویژن نغمه
نو تاسو په خیال تاسو غزل لیکي او تاسو خپل نظم زیات په مینه لیکي که غزل زیات شوق مو لکه یو روح ته تسکین پسې ملاوي
رجحان بالکل غزل طرف ته دی او نظم ډیر کم او ډیر کم نظم لیکم لي
او غزل زیات لیکي نو تاسو په نظر کې یو خپل استادم پاتې د ادب او زده کړم کوي خپل سټوډنټان خپل طالب علمان ته نو تاسو سره غنې چې خو غزل پیجنګلو بسوي یو خو غزل به تاسو سره ته وایي چې کم رنگونه وي
جی نو زه خو خپل فکر لرم چې یو خو غزل کې د وخت چې څومره غوښتل دي چې هغه د لپاره پکې نوې مضمون هم راشي او بیا اغه نو مضمون په داسې رنګ کې بیان شي چې اغه د پکې نوې نوې تشبیهات استعارات او کنایوم شامل وي او ژبه هم خوږه وي او پستاوي نو خامخا بیا غزل شعرونه اثر کوي نو زه دا فکر لرم جی
خجی تاسو او چې تاسو غزل لیکي نظم لیکي غزل کې تاسو چې تاسو خپل غزل په درې برخو کې ویشل دي چې په یوه کې تاسو کوم داخلي کیفیت دی دا غیزه هغه د ورکی بیا فطری رنگونه مرکم راغون کړی دی د وخت کم حالات دی د پښتنو په سیمه باندې چې کم په دې خور باندې کم حالات دی تاسو چې دم پدری برخو کې ویشل خو یو اکثر غزل چې کم د خغ غزل ګڼل کیږي چې هغه یو رومانی رنگ لري نزاکت لري خوګواله ترنم لري روانه جبه لري او تاسو د دې ذکر هم وکړو خو نه سبا حالات ته ګورو اکثر د شاعرانو کلم چې نوغه اوس چې څنګه په خاورې اور وریږي داسې دغې د کلمون نه هم اور خېجي لګیا دی ما غشن حالات منظر کشي کې لګیا دی تاسو څنګه غنې چې یو غزل چې د نزاکت یو رنگ د نغمګې یو مجموع ګڼل کیږي اوس په کې دغه شان حالات پکې بیانې کې نو په داسې غزل ته تاسو په کم نظر ګوري او بل نن سبا په غزل کې چې کم د معاشرتي حالات ورکې خود لیکيږي دغه ایا د غزل دغه نازکی اوږي چې نو دا قسم بارونه وړي شي د جنگ او جدل او د سیاسي پروپاګاندو
نو دا خو بالکل لکه زه فکر کوم چې هغه د وینې د مینې ځای چې هغه رومانیت هغه وینې تر هغه لږ اوس کنه نو غزل لمن اوس پراخه شوې ده نو نوی نوی مضامین راتلی شي پکې خو دا فنکار باندې تخلیقار باندې خپل د غلری چې هغه په خپل فن او خپل هنر سره هغه الفاظ هم داسې راغون کړي او استعمال کړي چې چونکی د غزل ملا ډیره نری هغه درنه ژوندانه ټکی نشي برداشت کولای چې دا سي انداز کې راولي، نو بالکل غزل کې دا مزامین زئیږي او پښتو غزل اوس ډېر په مخ کې مخ په وړاندې روان دی. نو د دنیا د ترکیاسته ژبو سره زمونږ نوې غزل زما فکر دی چې مقابله کوي.
د نوې غزل تاسو ذکر وکړو، د نوې مزامین ذکر وکړو، نوې ادب چې دی، کم جدید ادب چې دی، نو هغه لکه یو بدل شانتی رنگ لري. کوم د کلاسیک غزل وګورو او د نوې جدید غزل وګورو، هغه بالکل کلاسیک غزل چې نو هغه به رومانی رنگونه او پکې معاشرتي رنگونه به هم وو، خو دغه ژبه به ډیره خوږه وه او ډیر زړه راښکون به لرلو. اوس خو څنګه چې موږ خبرو کو، د نن وخت حالات پکې ذکر هم پکې ډیر زیات دی، خو د دې ترڅنګ نوې غزل چې دی، جدید غزل، هغه ډیر علامتي رنگونه لري. دا یو نوی رجحان راغلی نن سبا ادب کې. تاسو په خپل ګور یو استاد یې نوې ادب نم خبرېږي، اسپیشلی سوشل میډیا کې موږ واخلو په دې حوالے سره. نو دا نوې رنگونه چې کم علامتي رنگونه لري، دغه رجحان ته په کم نظر ګوري، په ادب کې دغه رنگونه ته په کم نظر ګوري؟
زخو خپل دغه رنگونه او دغه رجحان ډیر زیات خوښوم، ځکه چې په نوې ادب چې دی، هغه ادب برای ژوند دی. نو په دې کې د زمیدار خبره هم کیږي، د کسان کیږي، د استاد کیږي، د غریب کیږي. نو د وخت ټول ضرورتونه خبره کیږي، بلکې تداوم چې د ذات نه تر کائنات پورې او د جنګل نه تر محل پورې نو نوې غزل دغه سیزنه کور کوي، نو بده بني.
نو را به شبیا بساسو دغه رنگونه اوریدل به واړو، اوریدونکي به هم غواړي چې تاسو د شعر دغه رنگونه واوري، کم جدید رنگونه لري یا چې نو کم کلاسیک رنگونه لري، کم قسمه غزل تاسو به راسره شریکول غواړي؟
نو زه خو به در سره خامخا دا دې سباندې چې خبره مونږ روانه ده، نو کلاسیک غزل زه بالکل هم نشم لیکلی، نو جدید غزل به در سره.
مهرباني مهرباني ارشاد.
نو مطلب دا چې تور ما خام شو ختن مر شو سحر جاړم، تور ما خام شو ختن مر شو سحر جاړم، برنا د پلوشو انزورګر جاړم، او زرونه هیڅ زما پر خاور نه دردیږي، زرونه هیڅ زما پر خاور نه دردیږي، کابل لوټي بلان وران په خور جاړم، او لکه خوب وو لکه خیال وو پوه نشوم، د نیمګړي ژوند نیمګړي سفر ژاړم، او شعر دا چې د خایف نغمې اوس نه زمزمه کیږي، د خایف نغمې اوس نه زمزمه کیږي، کلی وران شو ګودر وران مازیګر ژاړم. او مطلب جی د سرو وینو سیلابونو کې غرقابه، لوی د علم دفتر د امن رهبر ژاړم.
ډیر ښه ډیر ښه خټک صاحب، ډیر ښه. یو اوریدونکي اخلو ګورو کدي هم څه پوښتنه لري د اټک نمو سره. بابک صاحب دی په خیر.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام بابک صاحب، په خیر راغلی.
تاسو ښه جی مهرباني یا خو له خپل پروګرامونو تاسو
جی مننه.
زه خو پکې یو لګو کوم چې دا ادبي حقیقت دې کنه د دې کلب پایکله تاسو کوم ادبي حقیقت څه ته وایي؟ لکه
ادبي حقیقت څه ته وایي؟
ادبي حقیقت نو ما یو شاعر ته ویلو کنه، هغه داسې ویلو چې یو حقیقت او دا غي د کلو ته رپورټینګ وایي. هغه داسې جواب کړو چې څه دې هغه شان دې بیان کړی شي کنه. او ادبي حقیقت د دې له غونډې فرق لري، هغه دا چې کوم مثلا سکول کې چې تور تیار وا دا حقیقت ته واجبې کې کټ نه لري، ادبي حقیقت دا چې پکا دي لکه دا چې تور تیار وا چې ما خپل ګوت نه لیدلې. ولنه معلومات څو دې کې څو دا ادبي حقیقت دې څو ګیا
بابک سے بہت تاسو خپل وینه د دې نظر په مخرو او ادبي حقیقت څه وي هغه وردون کې چې کم پې نه پېږ نه خو تاسو ته خپل هم وي زم ما خپل تاسو خپل هم خو ادب پروره کس
ما چې لکه دې هم چې دې څه وي
خدي د دې نظر په مخرو بابک سے ډیره مننه، خوشحال شو. مننه ډیر مننه د بی حقیقت څه ته وایي؟ دا ساسه پښتنه شاعر سپته مخته یو بل اوردون کې هم دی د میوالینه ګل شاهد پخیر راغلی گلشید صاحب.
السلام علیکم نائب خور تا تا او خټک صاحب ته سلام نه لیکل وړاندې کوم ګل صاحب دوله زه ما د میاوال نه.
وعلیکم السلام.
نچیر د زمانه میکار شتا نچیر د زمانه میکار شتا الله ار د ژوند می لنډیږي د سفره. او د خټک صاحب نه صرف د وطن پاکله باندې یو خپل شعر غواړم او نور وخت منې سما د الله پامن
ډیر مننه روزانه وطن پاک د سلی کری بالکل موږ د سره هم ملګری او رته نه هو ادبي حقیقت سته وای ټک نه بابک سے پښتنه کړي وای جی خټک سے تاسو بس وای
زه فکر لرم چې ادبي حقیقت خو یو شاعر چې ادب تخلیقي نو هغه د خپل چاپیرچل نه ځلاخ دی نو دغه عکس وي نو بس تخلیقار چې څنګه تخلیق کی نو زه خو فکر لرم چې بس دا نو ادبي حقیقت وي نو مسپکې دغه شانت بل نور سيزونه نه نو
کاجی نو بابک صاحب خټک سے خود جواب تر کوئی سست تسلیم پیشی وی خو گل شاید دمیوال ندن فرمایشو کہ کپ وطن مسلی کے لیے سدا سے کل شعر سنظم اغید نور دل غوار فرمایش تے
نو وطن باندې خو زما ټوله شاعری د درد او غم نه د سوز او ګداز به عبارت ده نو بس ما سره یو غزل دی نو زب د تا شاد کم زما نوې شاعری ده ان ویرجن نغمو کین د اغاز د دم کتاب کې ده
پر هرونو د خوم
د مخ رڼا په د عرفان د مخ رڼا په نظر راغلا ک ګلرنګ آینه په نظر راغلا شعر دا لوړ د فکر شیخ بدین می پتی ډوب شو ستا د حسن جنبیرا په نظر راغلا او شعر دا چې د خوشحال د خپو خاتون په کې بریخي او خړه پړه سو ترا په نظر راغلا او د وحدت د وحدت د لار بیان خښتارا شوې وړانګ وړانګ تا ترا په نظر راغلا او د نن دنن فکر خپلولو کې ورتابا رنگ په وینو امبیلا په نظر راغلا نو شاهد صاحب ته مینا
ډیر مننه خټک صاحب پروگرام وړاندې بوزو بیا په نصری مزامینو باندې هم خبرې کوو تذکرہ تاسو لیکلې په دې باندې به هم خبرې کوو شعری برخه هم دنه ورته شعرونه بدنه هم او اوریدونکو برخه به هم پکې وي اوریدونکو به هم مخلوق خصوص من مسیا به کوو د ټکر سبا واسه خوخ دی دا غي په غږ د یو خلې شانتي موسیقي دا ټوغه کلام تاسو وړاندې کوو دا به تاسو ډالې وي
دا خو ډیر ډیر بخوندو کی مهرباني ډیر مننه ډیر مننه
خوانتي واخلي
خو بنم علما کې سوکرا کی منا پروتم سر می خې د خپل یار په زنګان وی پروتم سر می خې د خپل یار په زنګان خو بنم علما کې سوکرا کی منا پروتم سر می خې د خپل یار په زنګان وی پروتم سر می خې د خپل یار په زنګان باغ دے د گلونو او مخام دے سری ستر کی ساقی د ساقی سرو گتو کی جام دے لاس پاسی تار پروت لے ونے مسلک خیام اڑائی پی نارے پروتم سر می خې د خپل یار په زنګان وای پروتم سر می خې د خپل یار په زنګان لکلو لک پسیلو وتم اور تد نرگس نشم فخوا درام بیلو وتم تو دس بن غاڑی دلیلا د امیلو وتم بٹ می ورتا ویا میں ورت اوے سلام نا جانا نا پروتم سر میخ دخل یار پسنگانا وہی پروتم سر میخ دخل یار پسنگانا ناستم د جندی پیا خغاڑا شام سویلو کی لکس رشما ولاڑا وہ سری شنڈ مسکیش ویرات وچ جوڑ جڑ سکد دزڑ وینے شراب دی مستانا پروتم سر میخ دخل یار پسنگانا وہی پروتم سر میخ دخل یار پسنگانا پٹشم پنسم کے باہر لاڑما والد جانا لگا دمین نظر لاڑما سر کو دا دلدار لال کا خوب دا سہر لاڑما یو شرنگ کی میں لٹکڑا دا عمر نو خزانہ پروتم سر میخ دخل یار پسنگانا وہی پروتم سر میخ دخل یار پسنگانا پورتا لکا چغا دا منصور شما یا یو مٹے خوروم یا لوی دریاب دا نور شما و بانگ دا سہر وشو زراویخ شم کرو کور شما خوب یول خوبنا
گران خبر دن کو پختانہ سری محفل کتی وری بیا ہر کلے وے تازہ پروند واشنگٹن ڈی سی نے پانی گا او رہی او نن مسر پ پختانہ سری پروگرام کے من مد غر کپ خٹک سیب چی د شہری مجموعہ ویریشنی نغمی چاپ شوی دے او بل مجموعہ د شہرے بالکل چاپ تا تیار ہے د خمار د خمار جام پر هرون د خمار جامع اختی د چینو نو شیری مجموعه د دې تر څنګ نه چا په اثرو کې چې سیرت محمد یو صلی الله علیه وسلم باندې کتاب لیکلی د غی مکی جون باندې کتاب لیکلی د تر څنګ د یو تذکره د نه چا په چې د لواغر شیری ادب د غزي شاعران ادیبان او د غشن رجدلی ګلونه په شخصیت باندې اډانه یو کتاب دی په خپل استاد دی درس تدریس سره علاقه لري او د پینځه کتابونه یو کتاب چاپ دی او نور سلوري چاپ ته تیار دی هر کلی وایو تاسو ټول مرګرو ته یو وار بیا او هر کلی وایو خپل ګران من مات غر کا پټک سیپ ته هم پټک سیپ څنګه نه موسیقي مخه ښه
مننه ډیر 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 مخندې وکړو د ټکر سیپ په आवाज د نغمه نو یو زل بیا مننه کوم
هر کله خوشاله شو او موږ هم ورسره تاسو سره سره موږ هم تنه خوند وای شو موږ د پس مو په خپل پروګرام کې دغه موسیقي ورده نورا بشی بیا ساسو لیکون تا دا کم نسری اثار دی ساسو پا دی حوالی سر کرا تا ذکر داریو کتاب را تخپل خپل زان زان لیلک تعرفو که چی کم کم کتابو را پس سر دانا دی او سس مرکلی کلی سونا مرکلی ارس را مواد را جمع کرده
دی نثری کتاب کې خو د پریشان خټک صاحب ژوند او فن او د ادبی خدمات دی حوالی سره ده. او ویسرا د بل شخصیت چې دی دا مولانا معین الدین خټک صاحب دا د دیوبند نه فارغ او زمونږ د علاقې نه بلکې ټول پاکستان سطح باندې د ده بکس هم شته دی د ده د حدیثو دغه هم لیکلی دي شرع هم لیکلی دي او بیش بها د ده تقریرونه هم موجود دي اوس هم په کیسټونو کې. نو دا ډېر لوی عالم فاضل سړی تیر شوی دی ده باندې کار شوی هم دی خو بهرحال زه پښتو کې د دوړو باندې کار کوم لګیا یم او ډېر کار تقریبا ما کړی دی پر شان خټک صاحب باندې. نو دا معین الدین خټک صاحب باندې به هم کار کوم انشاءالله ریجیبلی ګلونو په نوم سره.
ها جی خمو سره یو اوردون کې د دې غږ په وخت لبه تاسو په خبرې وړاندې بوزو اندېخمن اورګزه د اورګزونه فون کړې په خیر راغلی روجان.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه اندېخمن اورګزه خبرې کوم.
جی په خیر راغلی.
خو خیر مال ساده ورکاب سیمنن تاسو کول چې دانه سبا دا چربې دی ولا تخریق ډېر کار نه ده څه واجه ده
ان سبا چربی ته نه لیکلې کیږي څه وجه ده؟
او دا څه وجه دی په باره کې لږ خبره ترلاسه کړي.
ها جی ډیر مننه هم دې من سیب تاسو محبوب علي د کور مینه ګورو چې دې څه پوښتنه لري په خیر علي محبوب علي رو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نو سهار ټوټه او ګران شهر مل ماته سلام نه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. مننه څه پوښتنه بل لري محبوب علي رو.
پښتنه خو په دغه سی ولرم کنه لوی سهار خور سمول مکه یو ورزنګ پښتنه وکړه نه غاړي شهر په بخري خپایو کا څه څه سره کنه څه حقيقي شهر څه کومه کنه هغه نه سبا خدي را کورونه دي څه مکه شهر څه څه سمول کړو هغه څه چې نه سبا نه پاتې نو کبیا پاتې دي ډېر کم شهر هم څه ځای هغه ویني څه نه سبا تاسو سره پی کړو کوم او د منتازو ورزې شهر دي نو چې دغه څه نور دي څه څه څوک څنګه دغه تا وی خپل شهري د دې کیساتي وړي د خاص شهري کوي خو د نور شهري څه په کړو کوم لګا لې سره د شهري کوي کنه څنګه د کور ورغلي شهري نوي او کور کې غل شهري د بچي څنګه ورغلي چې لګا ته نشه کولې نو بیا څه یو څه شپ شو نو سره زه یې ملي د کنه نو ته لوم څنګه لې د کړي د نازیا په سندره کې دلا لګا شه ته څه کلامو کنه څنګه کې خو دې څه تصار په څون کو پر څه څه په څه دا هغه یو کا سوتویل څنګه ته په تکاو کې ته شهرو سندر ته ځای به بیا ته پوته نه راځو نو مو خبر څه کوي ته صحیح منو له شهر کو ورته کړه دا یې کافر کې ترجان دي او دې باندې پختل کو دې باندې تا هو چا ته دا او مکه خلکو ته شهر کړی دي ته اوس نو تبو تک په کې څو کې ځای دي تاسو شهر کې نه لرو تبو
ها ډیر مننه ډیر مننه مې ولې ورته په پښتنه پیښو ډیر مننه ټلیفون کولو پښتنه به کیدو خټک سیب ته خټک سیب اندخمن اورګزی سیب پښتنه چربیت په حوالی سره ونه پدې کې بخیر موږ به دا هم وای چې اولسی ادب د چربیت ذکر چرش نو اولسی ادب خبره کوم گو کنه په پښتو ادب کې نن سبا دا اولسی رنگونه شاعرانو کم کړی دی په اولسی ادب کا ټپه شو غا سندر شو دا چربی ته ذکر دی او کو دغه شنی مکه دا چینو اوسنی شاعران خپل کتاب کې دی لبر خانه ورکی دا رورو کده غ شن هر یو شاعر په دې سر کې پټی دا په پښتو ادب نو ورکیږي دا اولسی رنگونه څه وجه دا ولی دا نه لیکلی کیږي
نو زه زبردست دغه د کوېشن دا نو زه خپل فکر لرم دغه سره متفق یم خو یو وخت وو چې چاربیته ډیر لوړ مقام لرلو پښتو ادب کې ځکه چې چاربیته خالصتن د پښتو خپل دغه د سنف ته نو په پښتو ادب کې چاربیته مقام اوس هم ډیر زیات دی او شاعران شته لکه زمون د لواغر په سیمه کې بادشاہ ګل استاد د چربیت ډیر ستر استاد تیر شوی دی اوس هغه دنیا نه تللی دی سید سن استاد بهترین انداز کې هغه چربیت ویل دي او د ریډیو پاکستان نوم ډیر خسته خسته چربیت نشر کیږي او هم دغه شوی دی نشر شوی دی خو د دغه سره سوال سره متفق يم پکار دا چې پښتو شاعرانو داستانه ورک نشي او شاعرانو ته پکار دا چې چاربیت ته هم پ پریفرنس ورکړي بغیر چې دا سنف زمونږ لاړ نشي زم نشي.
او مهولی رور وای چې تاسو لکه نن سبا شاعری لکه شاعرانو اسپیشلی لکه سندرغاړي چې کومه شاعری د شاعرانو وای هغه ډیره لکه د معیار نه د ډیر معیار نه پریوتی الفاظ ورکه استعمالیږي. داسې شاعری وای چې هغه لکه څنګه تاسو د استاد او باچا ګل استاد ذکر کو سیدا سن استاد کو چاربی تی به سندرې به غزلې به موسیقي به لګیدلې به کور کې پریډیو باندې په کیسټ باندې ټول په کور کې بدلګې ټول باورې دا خو سنې شاعری داسې وای چې هغه شاعر سندرغاړي وای چې په کور کې لګیدلې یا په تر دې پورې چې هغه خود څه ذکر وکړو چې په بار بازارونو کې چېرته لګېدلې وي هوټلو کې په سبخانو کې نو دلته بیا دغه نه وي هغه په خلکو باندې ښه نه لګي دا شاعري. نو شاعران ولې دې ته پاملرنه نه کوي دا قسمه شاعري ولې له خو د ادب لکه معیار خرابې لګي دا شاعري شاعران ولې دا قسمه لیکونه کوي؟
زه فکر کوم چې شاعرانو ته هم پکار دی چې د داسې قسم شاعرانو شاعران ډسکریج کړي. نو ځکه چې واقعي دا پښتو ادب ته نقصان هم رسوي او بل صحیح دغه هم نه ده خبر هم نه ده. نو ورسره ورسره سنګران ته هم پکار دي چې بیکاره ګندا شاعري شاعري نه دغه کوي. نو د دې سوال سره زه متفق یم. خدا زموږ د ټولو کار دی د ټولې ټولنې کار دی چې د دې شي مخنیوي وکړو او د دې غندنه وکړو. مننه.
یو بل پوښتنه زموږ پروڈیوسر سے ہم پسین کرا غوی چې لکم د چاربی ته ذکر کیدو نو غوی چې شاعران خو لکه ټول تاسو څنګه ذکر په شروع کې کو چې دا یو قدرتی صلاحیت دی دا پیدایشي صلاحیت دی هنر دی خدایي صلاحیت دی خو یا د چاربی ته هم د سیبي چې د خاص قسم خسندره چاربی ته یو لسی اسناف چې کم دی د لپاره د هم یو قدرتی صلاحیت وی انسان کې هغه کسان به کول شي کنه چې څنګه غزل چې یو شاعر لیکي او خلي کینو دا به دغه
زه فکر لرم چې چاربیتې چې فن د فن استعمال ډیر زیات دی. نو هغه مخکې شاعرانو چې څومره چاربیتې لیکلې دي او څومره ښایسته ښایسته بندونه پکې را کړي دي د اوس نوې خبرې هم پکې شته خو بهرحال دې کې د فن ضرورت پکې زیات محسوسېږي چاربیتې کې.
چاربی تک بروغ روغ کسی به تاریخ و لکه موږ چې ته د اکثر اکثر د یو پروگرام د نیمه شپه سندره خون کې کې اکثر د چاربی ته لنګ کوم همکار سره علي ټکر سي ائی ډیر خخي چاربی ته د فضل ربیو استاد احمد خان او د غشندی پخوانی سنگ تاسو سازانو ذکر وکړو لاغه چې کله د چاربی ته نه کې پوره یو کیسه یو تاریخ پکې موجود محفوظ شي وي. نو چاربی ته نه صرف د حسن او د رومان رنگونه لري بلکې هغه یو پوره تاریخ د محفوظ کوي. نو نن سبا هم چې کوم حالات روان دي خو واقع چې دغه صنف کمی کې ګني دغه چاربی ته کې د نن سبا حالات هم په ډیر په ښه طریقه بیان دي شي پکې محفوظ کیدي شي څنګه چې پکې مخکې موږ پخوانی ادب نه خبرې ګونه چاربی ته په ذریعه ولسی رنگونو نه خبرې ګو ولسی وخت تقاضو نه خبرې ګو هو را به شي بیا تاسو لیکو لوس په حوالی سره واورو چې تاسو نه واورو او تاسو بل شاعري هم کړی نثر کې هم کار کړی خو په نثر کې تاسو مزامین لیکي تاسو تذکری لیکلي دي د خپل سیمې د شاعرانو د ترڅنګ ادبي مزامین وغیرہ هم لیکي تنقیدی مزامین ادبي مزامین
ادبی مضامین باندې هما سلک ډیر کار کړی دی خو تنقیدی مضمونونه مونږ یا نجد کړی تا بازمای منه د کړی کوي زمونږ د دغه چې کم دی تذکرہ دې تذکرې کې مونږ د یو شاعر په بالکل ساينټیفیکلی ساينسي انداز کې دا بایوډاټا ولیکو نو هغه باندې نوٹ بالکل مونږ نه دغه کوو ملیکو نو هغه کتابونه ولیکو هغه کار زیار ولیکو مهر سه ولیکو بیا
تنقیدی نظر بنا چوي
لوستونکو باندې پریږدو لوستونکو باندې پریږدو چې هغه خپل هغه کتابونه سټډي کې مطالعه کړي.
ها تا صرف دغه هغه خدمات ملک مختصر تعارف سره محفوظ کوي دای باندې تنقیدی نظر پې نه شریکوي
بس هغه وختونه کو باندې بیا بریګدو نو هغه صرف دوا دوا غزل یا واقعتا او دوا شعرونه دا ونه راوځي.
خني او د دې شعرونو انتخاب صرف د تاسو د دغه شاعرانو انتخاب صرف د خپل سیمې د خپل علاقې د کرک سره تعلق لرونکو شاعرانو د خاور سره تعلق لرونکو شاعرانو دي کنه دي کې د
صرف د کرک کرک جی کرک
خاصره
د لوغر شيري ادب کنه
ها
جی کرک خبره بس وست لکه غ لوغر ته یو بنیادی حیثیت حاصله نو یو تهذیب حیثیت هم حاصله وتا نو د لوغر شيري ادب زکه نو میو مون د لوغر
کتاس لک د لوغر راته لغون تي تاسو ادبی ذکر یو کو د غزي حواله سره کیتی س د غي ته سدا سی یو ځانګړتوب دی په لوغر کې تاسو کدا غي اوړ کې ونه برخم سر شریکه کې
نہ بس دیکھو چونکہ دا خٹک بنیادی طور باندھے لوگر نہ راغلی تھی نو دے زان پر جو دغر وڑو نو راوڑو کنا نو تاریخی لحاظ کرا نو بس اگر نو مورورو دا کدل نو لوگر بیا لواغر کے بدل شلو نو اسی دلت کی یو لوی غر ہم دے دغه شاته میوالی ڈسٹرکٹ دا ضلع دا نو یو خور ہم دے لواغر نو برحال اس خود لواغر دیو تہذیب نوم دے او بیا خوشحال بابا د لواغر ذکر کړی دی ډیر زیات هم کړی دی خپل شعرونو کې نو د دې دا وجوه چې مونږ د خپل کتاب ته د تذکری ته د لواغر نوم ورکو لواغر نوم سره د لواغر شعر ادب
نو اوس پر راشه تاسو دغه سری ادب سفر کې بدله هم سی بیا اوردل غواړو پروگرام وخت سره کمیږي صبر سره شریکوي سن نظم سره غزل
ان شاء الله نو بل ورکوټه وندې غزل بدر سره شیر کوم
جی مهرباني وکړه
مطلب جی چې غم د هجر کوي سال دی څومره خوږ دی غم د هجر کوي سال دی څومره خوږ دی زړه درد دی کو وبال دی څومره خوږ دی او تخیل می پر ژوند دی یوسف مخیا تخیل می پر ژوند دی یوسف مخیا ست تصویر دی او که خیال دی څومره خوږ دی او په هر رنگ کې ننداره د استاد مخترم په هر رنگ کې ننداره د استاد مخترم ست جلال دی ته جمال دی څومره خوږ دی او د خایست په اسمان تل سره سیالی کا د خایس پاسمان تل سره سیالی کا عبدالی دے که خوشحال دے سمر خوک دے او مقتد جی د غرکاب پیسه دی فکر ته حیران یم مینوال دے مینوال دے سمر خوک دے
مننه جی ډیر ډیر خټک سی د جدید غزل په حواله ستاسو وختي هم ذکر وکړو چې تاسو هم خو خره تاسو هم جدید غزل لیکي خو ناکی دین وای چې جدید غزل چې دین او هغه د شاعرانو ډیر ګران کړي دي ای خپل تخلیک ډیر ګران کړي دي خپل لیک ډیر ګران کړي لیکو تخلیک دواړه ګران کړي ډیر مشکل الفاظ او ډیر ژورتیا پکې پیدا کړي چې عام ولس د پوه نه بهر وي تاسو دې سر سمره هم نظر یا سمره اتفاق وسره کوي
نو دا خبره خو کافی حد پر ټیک ته ځکه چې دې کې علمتونه استعمالیږي کنه خو بل طرف ته لکه جدید غزل د وخت ضرورت هم دی کنه نو لکه دا مخکې ما خبره وکړه چې د خپل ذات نه تر کائنات پورې او د جنگې نه محل پورې نو دا ټولې غوښتنه جدید غزل پوره کوي نو جدید غزل د ادب ضرورت هم دی دغه وخت کې
بل لا کې دي دا وایي چې لکه شاعر د پر شاعر خپل یو ځانګړی انداز یا یو ځانګړی اسلوب پکاري تاسو څومره د دې سره اتفاق وکړئ چې او د یو شاعر خپل اسلوب ډیر ضروري دی تاسو مره ضروري دی یو لیکوال د پر یو شاعر د پر د خپل ځانګړتیا انفرادي رنگ یا ځانګړی اسلوب
نو دا خو داسې سوال دی چې د هر تخلیکار د هر شاعر د وس خبره نه ده نو ځنګړې اسلوب خو ډېر د کمو کسانو دی نو یا زموږ سره سکول آف تارس چې کوم دي هغه هم ډېر کم دي نو دا د هر تخلیکار د وس نه ده چې هغه په خپل اسلوب کې دومره دغه پیدا کی چې هغه بالکل یو منفرد انداز وي نو خامخا بروتی رنگ پاغې کې شامل وي خو بهرحال په دې کې څوک کامیاب شي نو دا ډېره اوچته خبره ده لویه خبره ده بیا
خجی او کومګه د لیک لوس په حواله سره خبره او کولن سبا کتابونه ډیر زیات چاپ کیږي خو تاسو څه فکر کوئ چې لکه موږ په دې باندې شروع کی خبره هم کی چې لکه بیا رسو په خلخ پیمانه هم وی چې لکه لیک په حواله سره خو ناکیدین د نثر ډیر ذکر کوي چې په پښتو ادب کې نثر ته ډیر ارتیا ده د نظم کار پکې ډیر زیات شوه دی خو تاسو څه فکر کوئ چې دا کتابونه چې چاپ کیږي دا د وخت ضرورت سونه پوره کوي نن سبا کتابونه ډیر زیات چاپ کیږي خو آیا دا د نن وخت د غزل جدید تقاضی پوره کوي یا د کتاب چې کوم ضرورت دی هغه پوره کیږي او کنه په پښتو ادب
د سراکتن اتفاق نلرم نن سبا چې پښتو ژبه کې د نثر سمره کتابونه چاپ کیږي نو اکثر پکې غیر معیاري وي نو دا بس اخر اسې د پیسې او د وخت زیا کولم دي او دې برحال دومره زیات ډیسکرج کولم پکار دي علاقانو ته نو کسانو ته خو برحال د اصلاح گنجش د مطالعې ضرورت او د ښه کتاب چاپ کول دا خو بیا ډیره ښه خبره ده او غوره خبره ده خو دې کتابونه چاپ کولو خو ورکې نه
ډیرو کتابونه چاپ کولو کتابونه پکار خو معیاري کتابونه پکار دي همیشه سو پته هر کلی ویل پکاره سونه جات کتابونه چاپ کیږي خود معیار خیال ساتل پکاري تاسو پخپل درس او تدریس سره علاقه لري پخپل د یو استاد په هي سګوري په ځوان کول کی د پښتو څنګه موږ وختیم پخت په خبرو کې وي چې د سرکار یا د ګورنمنت سره بالکل سمرستنی شپ پښتو ژبه سره او دغه چې سمره ژبه جوندې پاتې شوې د دغه شاعرانو لیکوالانو خپل ذاتی هلي زلي وي او نو خو دا خبره چې د ځوان کول په دې کې سونه برخه د ځوان کول سمره دی طرف تمایل دي سونه ګوري سونه پاملرنه کې پښتو لیک لوس په حواله سره کوم ذکر وکړو په ځوان کول کې دغه سونه ویني پښتو طرف تمینه رجحان لوسل لیکل
بس دا خبره لګ افسوس سره کوم کلج هغه د سرکار دغه کې شامل و نو بیا خو به ډیر خوا خو برحال ځوان لیک پښتو طرف ته مایل دی پښتو لیکي هم او شعرونه هم لیکي کتابونه هم پڑھوي نو خدایو خبره ده افسوس ولا چې غیر معیاري کتابونه بیا چاپ کی نو ځوان لیکي هم زفیک لرم چې خو تکړه تکړه لیکوالان د نثر په حواله سره هم او د نظم په حواله سره هم شته دي او مخ په وړاندې هم هغه روان دي نو د پښتون غفلا نه دي بالکل ځوان کول جی
خا نو تاسو اوس ذکر وکړو اکثر خدای ګیله کیږي چې ځوان کول کتابونه ګوري خو د اردو کتابونه ګوري یا د انګلیش کتابونه ګوري د پښتو کتابونه زیات نه کتل کیږي او تاسو اوس وایئ چې نه په ځوان کول کې تاسو ویني دا رنگ ورکی ویني دا یو رجحان ورکی ویني چې پښتو کتابونه لوستل کیږي کتل کیږي خو کم ویل کیږي چې کم ناکیدونه یو خیال دی د خلکو یو خیال دی چې ځوان کول کتاب نه ګوري د پښتو کتاب سپیشلی نه ګوري د دې څه وجه کې دي
چې لکه زه فکر لرم چې زمونږ د جنوبي اضلاع کې کتابونه ډېر کم پڑھوي ځوان کول نو کله مردان سایډ دی کله ملاکن سایډ دی افغانستان دی نو دلته کې بالکل کتابونه پڑھويږي نو دا زمو اوس کتاب چاپ شوی دی نو په خپل زمونږ د تر کې په خپل مارکیټ کې نو دومره زیات دا د کیږي نو لکه ډېر په ګرام دی ته ملاو شلا او فیسبوکونو باندې او کسانی اخري قیمت باندې هم کنه خو چې ښه کتاب وي نو
بالکل ښه کتاب نساس څه مراد دی د ښه کتاب د ښه کتاب نساس مراد څه دی ښه کتاب به څنګه وي
نو ښه کتاب دی باندې خو خبرې وشولې چې هغه کې شاعري هم بهترینه یو لوړ میسیج وي پکې پیغام وي پکې نو ورسره ورسره هغه د رومانس ښه بهترین انداز کې وي نو اسې زه خو خپل ذاتي طور باندې لکه مزاحمتي ادب دغه مقیل یم او ښه رومانس وي پکې نو خو برحال د ښه کتاب خو ډېر خصیتونه ډېر خصیتونه لري خو د ښه خو څه دغه شتان
بالکل پدی وار ډیر خبرې کې دی شي او سر پروگرام وخت بالکل ختم شو چې خګیتا باندې ډیر کتاب د ملګری دی هغه په هر صورت کې کتاب لوستل یو عادت ډیر مننه اگر کا پټک سے تاسو سر پروگرام کې برخه واخیستو خې خبرې مرسته کې پر هړخ مدد ورسره خبرې ډیر مننه تاسو په مخه خوایو ګرانو خبردونکو دا نن ورځ پښتانه سری محفل چې تاسو پکې د غر کاپ خټک سیب سره دغه د جن ادبي حل زل باندې خبرې ترې ووردې. څنګه چې تاسو ورن دغه کتابونه یو کتاب چاپ دی او د دې ترڅنګ چې سلو کتابونه چاپ ته تیار دي او غوړي د کتابونو په ولسی ادب په حواله سره هم او د نوي کتابونو په حواله سره هم د جدید ادب په حواله سره هم خبرې اترو کې د غزل جدید غزل په حواله سره هم تاسو د خیالات ورده ان شاء الله بیا به هم ملګری کې ګم د قشن نوې ستورو سره د ادب د زلند ستورو سره د ادبي خدمتګارانو سره په دغه پښتانه سوري محفل کې تاسو سره راوالو ملګری کو دا غی حلی زلی به دسته شریکو د نن ورځ لپاره په دې هیله چې پروګرام نو خوندغی شي به ملګری کیږو راتلونکي پښتانه ستر محفل کې زناهید سحر د خپل پروډوسر عدنان سره د نه او انجینیر زبیر سره د ایجاد غواړم خو وختونه درته غواړم په لوی لام سپارم.